في یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږي نو لک مونږ ته خو برابرش اوس مونږ په کور کې څه وکړو.
دیوی سنگر کون که خزی خبری مواردی دوائی چه ده طالبان حکومت دی دوی سنگر تون ترلی دی دا چه طول آیه دی لم دی زای سخوا و سایران دا چه دی کورنی لگختون چرقم برابر کری بلخوا بیوش مرخزی وای چه سنگر دی دوی سلیقه دا پس سنگر تون که حق فیشن ارتکاوه چه دوی پا کور که نشکاوله
خپل خپل وخته قچ کوي سو خپل وخته خپل نسران غواي دی رنگاول لپاره تلو دی وخته قچ کوي لپاره تلو دی ماکس لپاره دی مخ لپاره دی مسجد لپاره
قدر من اردن کو دی اکثر میرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای بو چه حال تا با خزو خزو تفیشن کوا آم خلق او آرایشگری وای چه لش پا کلن حلق سخه دی پورت عمر ناری نو حق ندرلوده چه سنگارتون تا ننوزی سنگار خونی پوخل او دروازو تای پردی بی خود دی طالبان حکومت پرتالکم دلیل سخه دی افغانستان پر طول ولایتونو که سنگارتونو نه بند کرل دی اتیوالو دی تحادی پا وینا پا دی سنگارتونو که لش پی تو زرو سخه دیرو میرمنو کار کوا اول دیلار اسخه د کورنۍ نفقه برابرولو د ارشګرو په ډله کې داسې میرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټي وټي لپاره بل څوک نه لري دوی وایي چې سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړی شي په فایل کې د کابل اوسونکو رڼا فضل خبري اورو نو مړي وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت وو او په بندولو یې خوابدې ده
د دې بندول بل سنځ له نور او عامه لپاره دا دی نش کولای او عام چې دی اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخصو هل تلار شي ځکه چې هغه کلار هم شي هل تغیر مورلاک پی لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پختنه او کې پلټنه او کې ترڅو یو عادي ارایشګر یو عادي فیشن کون کیږي جلې پیدا کې ترڅو دوی د واده لپاره مراسم لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسم لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وختان ته ډیزاین ورکی نو خپل د مخ سلیقه برابر کړی هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې او ار قران او شریعت کې هر څه شته که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو سی ځکه د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلای ته ټول مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی بلکې دا او عام تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره نشي مشخص ځای نه لري چې دوی خپل سلیقه برابر کړي ودونو ته محفلونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي د چې قیمت دی ارزانه دی هغه مجبور دی چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغه سلیقه ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رجګه کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده ځکه چې هر رجګر نه پښتون کې حتما یو غمګین تاریخ لري
رانا وایي چې دا ډېرې دا چارشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې
زه تللی یم هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته که پلار مشته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي هغه خپله د بسترې کچو د بسترې دی خو اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دې څومره دي ورونه دې څنګه کار نه کوي خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلی نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کې شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بیکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې دی هغه ورونه یې په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشت دی په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلو که ویل دي نن پوهنتون دوره زموږ د لیسانس څخه وه وری خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما لپاره کار زمينه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه خکې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي، او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړ.
د کابل ښار یو بل اوسنکی چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي. خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کوه، په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل وخت قچ کوي، سو خپل وخت خپل نو سرنګ وای دی رنګاول لپاره تلو دی، وخت قچ کول لپاره تلو دی، او ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسټر لپاره وخت مې رنګوم د خوري واده مې داده س پریشان یم، ګرد ګرځي کو څه څنګه وکم. اوس مې تا زنګ هله بیچارهګې نه مې نمبر اخیسته، خپل منګ مشتریان یو بیا ویل وای رازی خکور تر ته خپل اورش دان لرونو وزانش خان جوړ کو په لوی مرش کو اوس خلک مندش خان لري کم خپل خپل د ور واده دی، د خور واده دی، د خوري واده دا اوس مجبورې سي اورش ګټل یا ما کلان رنگ کړه انده اوس خدای دې د سیمه مامان خدای دا اوس څنګه کوي کور په کور لټاونو بلاک نو بلاک چې
اوس دې مشکل څنګه حل کړي؟ ادرس جوړ نه خسته کور ته ورځي؟
او اوس ما ادرس اخیسته کور ته ورځم. خو بیا هم دې موږ مشکل چیرې حل ده؟ اوس په کور کې څه شارش ګا کې متارش کو کنه کور کې چیرې کین خپل وصال،
یعنی دې کور راش به د خپل
نشي او نو هم په پیسې سي هم را وایست چندان راش نه شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نشي له واستغه یو وخت ځکه موږ تنه راځي کې بدلی سالون نه فرق کوي.
دا وایي چې د دې کلو راش ګا ته تللی آلت کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځو ته او ولې دوی دا کار وکړي؟
خدا را راشګو ته چې دوه خغه راشګری خو نو مسلمانان د غوی مخاب عزت لري نه سړی بچا کار بيخي پاس منزل کې بلا کې کور لاندې راشګو وا د سپسل هاوی هم د سي مشکل نه وایي، مشکل نه ودا د طالبان د خسر مخمنی د نه پر نوا پر رقم چې زړه غوړی زوري من د بيخي د دې د امن د احساس کو پر راشګو کې څه قصانه هیڅ خبره نه مالیاوی راشګو نه کوم د څه کار ونه لیدم مثلا سي مګه په انتقاد ونیشي یا نم نه نه ولید نم کما کامرا ولید شي
څه غواړي؟ یعنی بیرته راشګاو خلاص سي
او کاش خلاص راشګاو خلاص سي او د چلګانو مکتبونه خلاصي پانتونونه د خلاصي راشګاو کی څه به من ورتلو خو ډیر ښه کار را پکاو ته اوس کور کې سره کم 13 ته شوش من نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه غشان چې په ورځ کې ورته کور کې بهي نه به خو ماسا د څو نفر نورو څخه مخکې اوس کور ته ورغلي وو. خو تیر ورځې نه په فیسبوک پاڼه کې شي اوس داسې موږ سره وخت ورځ کې تلو موږ ښه وو اوس چې کور کې جوړ کړو به ښه و.
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکې چې نغوړې نومې په خبرونه کې خبر شي وای چې په ډېری خواري سره یې سنگار کول زده کړل، نوې په کار پیل کړی و. هیله دا و چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي، خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرې نه خودلې. له دې سنگار کوونکې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کار کوي او هغوی خپل کورنۍ ته نفقه وړي، همدا ټول ته مشکل ده.
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره به لزانم یادونه وکړه؟
اقتصادی مشکل یعنی ډیر دی په ارزګه کې چې څوک کار کوي، اولن چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نور کسان چې هلته کار کوي هغه تم باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکلات ډیر او په ارزګه کې خو بیا هم یعنی خزو تخو یو سناسه یو اقتصادي څه لږ تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، میرمنو نه تنها پارژو کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډېر اقتصادي مشکل یعنی تقریبا 90% ارزګران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځم دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ ارزګانه پرېږدو، نو تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کړي چې مونږ خپل اقتصاد لږ تر لږ چې هغه سې نه کېږو نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپله دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګري زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې سر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله، ویښتان مې جوړوله، هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میکپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده، دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده. نو ډېره په سختۍ مې زده کړې او ما ډېره زحمت ایستی چې زه ارزګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زموږ ارزګه هم بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېره سخته مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارزګه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارزګه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ درس هم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نه څوک واخیسته، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه، زما ته ټولو ارزګران ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارزګرانو مالیه هم ډېر شوې و چې زیاتره ارزګران شکایت کول چې زمون د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارایشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل ارایشګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارزګه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاتره خپل شاګردانو ته مې ورکړی، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چاته خراب میکاپ وکړي، د هغه جلد خراب شي یا مخ یې خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي تانه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، دغه تاریخ چې تیر شي نو اتمان خرابېږي، او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړی و. یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ، یو نوی داسې شیان و چې په ارزګه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردانو ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه، مثلا چوکۍ پکاري او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارزګه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو سو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارزګه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه مو هغه ډیر کال کېږي چې ارزګه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې، ویل چې ما ډیر ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ، شاګردان مې تربیه کړ. هغوی زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پاتې شو کور ته مو راوستله. زموږ په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخت ده کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکړي، یا هم هغه کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري، خپل خاطرات دې په یادېږي، خپل کار دې په یادېږي. چې ما څومره زحمت ایستي او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمیر خځې درتللې خځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کاوه؟
یعنی تقریبا ډېرې ښځې وایي نجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره وه، ځکه چې یو آرایشگاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کوي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریان وو چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته وه زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې وه، هغې ډېره ژلله چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه د په دغه خاصه شپه چې ټول راځي ما ته ګوري، زه څنګه ځان وکړم؟ ټولو ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې آرایشگاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې، فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، غو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي آرایشگاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسته خاصه موضوع نه و چې بعضی قیدادونه یې وضع کړي و چې مونږ هغه یعنی دسته قانون داغوی نه و، چې یعنی که جمهوریت کې مو په آرایشگاه کې نارینه نه راتله، آرایشگاه یوازې یوازې د ښځو لپاره و، پوهیږي؟ په آرایشگاه کې الګ نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده، بس دا یو بهانه ده زما په نظر. دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي، نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبر اسوي چې آرایشگاه دې بندیږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرایشگاه بند شو، نو زما یو که پوهنتون بند شو، ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرایشگاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرایشگاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړئ چې ته خپله خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده، اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې وه، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی نجونې او ښځه چې په آرایشگاه کې کار کوه یعنی نوی و، ډېره سخته وه، او ټولې ډېره ډېره ژړل چې ولې مونږ څه کړي وو په آرایشگاه کې. هیڅ کوم بده خبره هم نه وه د ښځو لپاره هم و، که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص آرایشګران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرایشگاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرایشگاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرایشگاه کې یوازې آرایشګري نه کوله، ما په آرایشگاه کې انجونو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته همدا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې یو ورځ هم پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځو چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرایشگاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرایشګران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضه کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي، نه زموږ ته به سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، د ورستی سوال په جواب کې دارت وای چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وترل سولې، پانتون ته تلی وصال ته هم نسی تلی، څه پلان لري؟ څه به کوئ؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم، که زه تصمیم ولرم کوم هیله او هرمانونه چې زما دي، یعنی زما نه اخیستل شوې ده. اوس که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي، که زه بیا خپل یوه هیله کوم، بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم، بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم، بیا وایم چې زه کولی شم. دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم، زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې. نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي. بس اوسنی شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پوهنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، آرایشگاه بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی. بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي، او ښځو او نجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرایشګري وکړي.
ډیر زیاته مننه، ژوند دې سلامت اوسې.
تاسو هم مننه.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بند کړې. خځل کار څخه مننه شوې، د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه، حجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډیده، چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپې تو زرو څخه ډېر هغه آرایشګر میرمنې په کور کې نیولې، چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پات رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیر زیاته مننه، سلامونه احترامات تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې مونږ کلاورو دا پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي، یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم په شا طرف. نو تقریبا مونږ ویلو چې 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسیږي. او د گاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېر زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه، ډېر ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بل مسله وي هغه ته باید خبر ورکړل شي، دعوت شي، همدغه سي د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغه سي د دوی د مرزي پوښتنه کول، کچیر د دوی پښتونځه کې وي پښتونځه کې باید دوی لاس نیوي وشي، همدغه سي کچیر د دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سخت شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډي په بل ګاونډي باندې درلودل شي.
بله، کچیر ښه ګاونډي ونه لرو کوم زیانونه مونږ ته اړولای شي؟
مخکې لدې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي، لکه یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعا یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښه والی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري، که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، د خپل خام سایه ونه وسه مثلا غوینه خسته هزار ازيت ورسه خلک ته، نو طبعا نو تبه یو بد هم سره مخامخ کیږي. نو دا وزیر خبر دی کچیرته هم سایگان بد وسی، نو طبعا مونږ شاید مغزا کې ډیر تکلیف شو، ان تبه جنجال وي، ستونزې مشکلات ډیر زیات وي، او د هر اړخ یو خ غونډه مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودل شي، هم خ تاثیر او هم بد تاثیر. نو دا خ تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پر اړه لري. کچیرته مونږ خپل خوسو یو خ غونډه دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبي د چي دوی به هم مونږ لپاره
بالی. یو مشهور خبر ده، تاسو به مستد حتما اوریدلی، چې وای اسد خیش یګم سایه
بالکل ستاسو خبرې په تایید سره دا 100% واقعیت دی. ځکه په خو بده کې مونږ پیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي، خدای نه خواسته، یا مثلا مرګ درد پیښیږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی رسیږي هغه هم سایګان دي، هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي، حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل هم سایګان ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي، وایي سات خیش کړه هم سایه پیش. همداسې دینی په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا و کې دې معلومیږي چې هم سایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري، او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حدیثو همزایگان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید سره وپاتې
که اوس دې ترسو چې یو شمیر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپل خپلوانو کې خوځې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته ډېر اندک شمیر دي ډېر نه، هغه خپل حد نه پیژني، کنه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بل اخر هغه په تنګي په دې اکلم غوړي تاسو خبرې ولرو.
بالکل متاسفانه ډېر ښه پوښتنه ده. که چېرته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید مونږ خپله ښه وسو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثلا لاسوهنه وکړو یا مثلا ځان بیخي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځ ته راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغوی ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسو، نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله، دا په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو، د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو، چې دا خپله خدای نه خواسته د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلې چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې راسره شریک کړي، دا موضوع لګروخانه کړه.
یعنی دې څه معلومیږي لکه مخکې چې مونږ متل ته اشاره وکړه، وایي مونږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه مونږ ته مخکې نه، نو دې سمال موږ ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپله د دې پایڅ شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا رانه لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې باعث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی، مثلا په کلی کې ته خپل پوله او پټای خرڅای نو وای چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا گاونډی چې کله خپل کور خرڅای له گاونډی نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فارق کوي، مثال دغه گاونډی هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه، دا ما په نظر فار لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي په کلي کې؟ خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده. او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویل ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله چې هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق دا زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور چې کوي څو منزله، نو بهتره دا ده چې خپل هم سه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري که نه لري، یا مثلا ته د دې اجازه ما ته راکوي که نه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا بهتره ده چې لومړی خپل ګاونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه وځي هم سه خرڅ کړي
کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي، د غلطه هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینایي د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول گاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو گاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مشي د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسو ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبه ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل هم سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خاصه راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان یا حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې چې د هوځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تمریلیز د کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوان ته واخلې یا څو چې ته خلک په نظر کې لري دلته کینې په دې کور کې نو دائما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان د مستقل لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیې مثلا کله ناکله البته دام ډیر کم ګاونډیان دي چې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډیر په عذاب کا مثلا همیشه غټ وړ شي له بازار نه تا ګورته ګاونډی آسانه مثلا غوړی راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه دا راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لوی ستونزې بدلېدلی سي.
بالکل دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویل دی یو بل لاس باید خپل هاتو توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس وګریوان دي نو که چېرته همسایه به حد دین همسل زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته کدي ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کیږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې وکړي مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپله پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي باید مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي یا مثلا خبره لویږي همدې په خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راغی یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راغی که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. مثلا هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورته چې دا خراب و نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا د خپل کار مشکل په حل کړي هغه نور سبق اسې صحیح سلامت خپل هم سات سیم کړي نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېرې دې پیسې کې سره جنجال وکړي لو خبره ډېره لوی شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دې څه مرسته وغوښتل شي او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه کله ناکله بیا دغه رقابتونه البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کیږي سیالۍ رامنځته کیږي مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري ښه ظروف ګوري مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی یو سالم رقابت هم دی که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ستدا پاک دی مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم دی نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي دوی کې د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کیږي چې دا یو سالم رقابت دی دوی هم مثلا رقابت کوي خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي کور ښایسته وي مثلا فرنیچر هر څه ولري نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شی هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنده خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکاپي کو مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تابع کړو هغه چې موږ توانایي نه لرو یا مثلا البته موږ خویندو لپاره یا مثلا د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپل په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده هغه باید کاپي کړو د دوی نظافت د پاکوالی د دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شان درې کاپی کو ورسره متاسفانه بیا توقع مو ډیره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډیپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر بیا خنه ده.
بله، د یو عمر گاونډیان خپل مانس کې ډیره ښه ژوند سره لري، ښه اړیکې سره لري، مګر په یو وخت د سي رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر خپل منځو کې د دوی روابط خرابيږي، یا د یو کور ماشوم لګاټي د بل کوچنی یغه په لوبو کې نه پریدي یا ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل شوی چې د کلونو کلونو گاونډیتوب د یو کمکی ماشوم په سر سره خرابيږي. د دغه موضوع څومره تاسو شاهد یاستي؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه راهنمایي هدایت ورته ورکړي شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښیې چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخې یا مثلا ورته آداب ورخې چې ته سلام ورکوه دی لاس کولوا یا مثلا درس وایا. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شو او توی چې ګوره همسایه سره پام کوه، همسایه ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې دا یا مثال لالا غوندې دا یا مثال خور غوندې دا، نو یا مثال کوچني د دې باندې مراه مشه. نو بهتره دا چې لمړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزار زیات دم سن په هیڅ ماشوم نه ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا فلنه خاصه کچیر د سولز لامل کې کی نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مل ریاکشن او خی هم یم سیا زوی مثلا په چپیډ او هی هم داس باندې مثلا کوبل اکثر مل خی دا ډیر ما په نظر بعد خبره ده. بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د وای کورنۍ غړ سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم اکثر مل خی مستقیم د عامه دی هم سیا زوی یا مثلا هغه تک سلام مل خی دا خپل مګه وندي تک سلام مل خی دا خپل دی لوی لوی ستونزې لامل کیږي لکه څنګه چې مخکې نشاره وکړه. حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزې لامل نه کړي ونه ګرځي.
که د آخرې پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړي، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ویم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ویم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی او ناست یو. نو اول خدا سي غټ ستونزه خوشبختانه رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی. لومړی چې موږ د همسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړ په څه خاطر او دغه مشکل ستونزه باعث یا علاج څه شی وو. که چېرته دغه علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات کولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-20 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرته دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ورکه همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي، حتی دوی خپل پسې ډېر زیات خفه شوي دي. یا حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې، هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل دی، خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحي کې ژوند کړی هغه ته ډېر. زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کړي، یاد اول نشي اوس یاد نشي پرستم سره کړي دي، موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده، ځکه د دوی حق ده. تر تاسو به ورکوئ تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم، په دغه کابل ښار کې انسټیټیوټ کې استاد یم. نو ډېر زیات مانا خوشحاله و، بل دریم نفر و غسر یم زه ولاړم ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. مدا تاسو حق ده نو یې ډیر زیاده به خوشاله تقریبا 15 14 کال موږ سره څنګه څنګه ژوند کړو دا خپل ټول دې بایس چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرستم سره کړی دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
ژوندۍ اوسئ
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است علامه مل او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ